السلام علیکم سهار مو پخیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هوري نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2014 د مارچ د میاشتې دریمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه د خبرونو ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. په دې غړې کې به د سیمینا تازه حال اوري، خصو خوندوري سندرې درته هم اورو، او نړیوال کورنی او سیمیز ریپورټونه به هم واوري. خو راځئ چې په سر کې د نجیب امیر نه د سات خبرونه واورو.
د پاکستان سرلخکر راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلې. جاپان د افغان کډوالو قبایلي بې کورشو لپاره پاکستان ته مرستې ورکوي. د ایران مرستیاله ولسمشر داغې د یو بیان له وجې په کور دننه د سختو تنقیدونو سره مخ شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر له مخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ییز امنیت، د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه بحثونه کړي، او د شوال د وروستیو عملیاتو پر مهال له قبایلي سیمو افغانستان ته د وسلوالو د وختو په اړه هم خبرې کړي دي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاری روان دي. د پاکستان خارجه سلاکار سرتاج عزیز هم پرون ویلي وو چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي، او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بېکورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو ته نن په لیږل شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې ورکوي. خبر پاڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بېکورشو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي. تیره ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي وژل شول، او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي وینا تولله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل 19 ملکیان چې یوه مېرمن او ماشوم هم پکې وو ټپیان شوي وو، چې 14 یې له لومړنیو درملنو وروسته کورنو ته استول شوي. 15 نور یې اوس هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په دې حمله کې د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی، او 15 بریدګر وژل شوي دي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو اثارو یوه برخه به د جاپان په مرکز ټوکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي مشال لډیو ته وویل چې د باختر ګنجینې د 231 قلم اثارو نندارتون به د رواني اپریل میاشتې په 1 د جاپان په ټوکیو موزیم کې د 2 میاشتو لپاره نندارې ته ایښودل کېږي. دا لرغونی اثر د ډسمبر له 15 د فبروري تر 15 د جاپان په کیوشو میوزیم کې نندارې ته وړاندې شوی و. بل لور ته د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلم ورک اثار د جاپان لپاره د یونیسکو د ښه نیت سفیر ویکرو هایاما راټول کړي دي، او دا اثار به افغانستان ته تسلیم کړي. د ایران مرستیاله ولسمشر شاهین دوخت ملواری دی وروسته له هغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. نوموړی د فبروري په 23 دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم اخیستی او نه هم د وژلو شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دی چې د خپلو پلرونو غچ په اخیستل غواړي. د ملواری دی دغو سرګندونو د هغو چارواکو ادعاوې پیاوړې کړي چې نوموړي د درواغو په خپرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدین د مارچ په 2 نیټه وویل چې د ایران د مرستیالې ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړی شوی دی. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولې دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې خو نمونه نه دی په ډاګه کړې او لیکي چې امریکایي پلټون کې د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتی توقیف خانه کې له دغه تن سره دی چې هویت یې نه دی ښکاره کړل شوی. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره ویل چې هر ډول توقیف به لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویاندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوي دي. په دې سربیره 3900 نور امریکایي سرتیري هم په عراق کې په دې مقصد پراته دي چې د داعش خلاف د عراق ځواکونه وروزي او ملاتړ یې وکړي. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د یوې چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په 2 نیټه ویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه و مشکوک کسانو وژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه په پوځي او ملکي اهدافو د بریدونو کولو هوډ لرلو. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. دا لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې په شیر بنگال سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شولو ورنو کې 109 منډې جوړې کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 بالونه پاتې وو. بنگلاديش په د یکشمې په ورځ له هند سره په فائنل کې لوبېږي.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو سلام پختونخوا د نن ورځې اولنۍ خبرونه ده چې تاسو اوري. په دې کې به تاسو ته د تازه سیمینا د تازه حال تر څنګه دغه ریپورتونه وړاندې کوو. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي خو افغان کارپوهان وایي مشکله ده چې په نږدې راتلونکو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې وشي.
وان طالبان په خپل په چوبلو وی هڅې دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات کې ځان نیکړي. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څوک یې ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به د ویزیټم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به د خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
په یو ریپورت کې به واورئ چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو نوی مشر له پرون نه خپل دنده شروع کړه او د چاربیت سره شوق لرونکي شاعر نور احمد باچا وینا به هم واورئ.
دا منم چې د یار مینا لا سانی دا پزړګه سما پدې وجه درځيږي د دنیا زندګی لگا د پانی دا ختم شوي وی سړې چې پکويږي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمیر نور ریپورتونه تر څنګه به خوندوري سندره هم د خبرونې برخه وي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com هم اوریدلې شئ. د خبرونې اولنې موضوع کابل ته د جنرال راحیل شریف از د سفر په اړه باندې ده خو اول ورزو اسلام آباد ته د تازه حال لپاره خپل خبريالې رابعه اکرم خان ته چې په دې مخبر کې د جاپان حکومت د افغان کډوالو او د راز د قبایلی کډوالو لپاره کوم مالی مرسته اعلان کړی دی. رابع اکرم سحر مو په خیر کراته وای چې د جاپان حکومت دغه مرسته کله څنګه او څومره په سړ ډول اعلان کړی دی؟
ډیره مننه. بالکل، د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې د پاکستان د څنګه لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې جاپان د کبایلی سمو کډوالو او افغان کډوالو لپاره 1,80,000,000 ډالر امداد اعلان کړی دی، او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو مختلفو ایجنسیو په ذریعه ورکړی کیږي. د دې امداد اعلان د جاپان سفیر د ورلد فوډ په دفتر کې کړی دی. خبر پاڼې تر مخه چې د دې امدادي رقم نه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ څانګې یو این ډی پی ته 1,50,000 ډالر، کډوالو نړیوالې ادارې ته 1,50,000 ډالر، د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف ته 1,50,000، او د خوراک نړیوالې ادارې ته به 1,50,000 ډالر ورکړی کیږي. د دې خبر پاڼې په وینا چې یو این ډی پی به د کډوالو واپسې، مقامی رانچې او د روزګارو کاروبار غوندې مهمې شعبې کې کار کوي. د دې علاوه د کډوالو نړیواله اداره یونیسیر به د کډوالو واپسې، تعلیم، روزګار، تربیت په لړ کې کار کوي. د ماشومانو د چارو اداره به چیف یونیسف د میندو ماشومانو په حق کار کوي، او د خوراک نړیواله اداره به د غذایي ضرورتو او تعلیم په لړ کې اقدامات چتوي.
خو دغه بخنه غواړم، خو دغه ټول ګامونه د افغان کډوالو او قبایلي کډوالو لپاره دي؟
بالکل، دا دواړو لپاره دي. او جاپان د دې نه مخکې هم کال 2015 کې د 1,80,000 ډالر اعلان کړی و. منوشاه صاحب، د دې خبر پاڼې دې کې دا هم راغلی دي چې کال 2002 نه تر اوسه پورې 1,50,000 افغان کډوال خپل علاقو ته تللي دي، او تیر کال د دې شمیر 850 و.
ډېر مننه رابعه اکرم وا چې د جاپان لخوا د افغان کډوالو د راز د قبایلي کډوالو لپاره د ورستیو مالی مرستو په اړه یې موږ سره حال شریک کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو اولنې غړي سلام پښتونخوا ته وغوښتي. پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. د پوز مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر رسنیو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او په امنیتي مسایلو، د سولې په بهیر او نور موضوعاتو ورسره خبرې اترې کړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر رپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی، او شای پرتلون کې شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلي شریف ته سفر هدف هغو مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څخه نوي قمندان جان مایک نیکلسن ته د واک د انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي، او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو، پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای، او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
هلته د تیرې میاشتې په 13مه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ په اولنۍ هفته کې په اسلام آباد کې شروع شي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان شخړه هواره شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې دغه خبرو اترو د کېدو او بیا یې د بریالي کېدو څومره امکانات دي د مليحه امیرزاده ریپورت کې حال ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکې ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو څه نه څه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د کامیابیدو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولي او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هواره ولې شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتما سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم. دوه دلیل د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکراتو میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راځي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په دغه ډول میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل منځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې، بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي، دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې صلح لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغه خبرو اترو پاړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه کبروډ میپ چې وو دغه لږ ډېر خدوخال چې دي، یو نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېر هده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې کوم متعلقه خلک دي، هغه د ډېر هده پورې پور امید دي او د ډېر هده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېر هده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
حال کې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړي دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په دونیمه بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د نن ورځې په اوږدو کې به پکې د غریپټونه اوري. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجګل وای یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز به خپل سفارشات هم حکومت ته وړاندې کړي، خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ تفصیل د ویلاندې د مینا پاس. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه صرف د گورنر په وجه باندې
ڈیلے شوی وا اوس نو گورنر راغلو جمعہ پورز باندے با ان شاء اللہ تعالی چې دا نو گورنر حل پخلی نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند تا باجاوړ تا او رسنار وزیرستان تا او دوه نورو ته ان شاء الله تعالی امید دی چې بل هفته نه به دا وزټ شروع کړي په دې باندې په اسمبلی کې په رسپیشن کې یو هفته مخکې ما خبر وکړه او هغه راته دا یې کې نیهانه راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په څه ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیه مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدای شو دوی چې کومه کمیټه جوړوي په هغه کې زمونږ په قبایلو کې طاقت خلک مونږ په قبایلو کې وشيږو په هغه کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلي پارلمنټریان دي ظاهره خبره ده چې هغه منتخب خلک دي هغه له خلکو ووټ ورکړل دي په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دی. دویمه طبقه د هغې نه پس سیاسي خلک دي او مذهبي خلک دي د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ قبایلي عمایدین دي نو په کومه کمیټه چې دی جوړوي نو د پنجاب نه دی نه جوړوي مشکم پاتې کېږي د خیبر پښتونخوانه کسان واخلي چې هغه ته د قبایلو متحد پته چې هغه خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کوم ځای کې او باجوړ په کوم ځای کې دی
نو مبړې زیاتوي دوی هلمند دي چې د خیبر پښتونخوانه مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه با د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو په کار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فلر کلی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی د کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دی بالکل یې فټا کې هغه یې سم نشي کوله نو پارلیمنت ته اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی نو صرف ټول اختیار چې دی هغه اگزیکټیو سره دی ټول مخ خدای دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول آرډر اف دی سټیټ دی اگزیکټیو او پارلیمنت او دا جوډیشری د دې د اختیار تاسو ایکسټند کړئ کم از کم هغه ته خو کانسټیټیوشنل چې کم رایټس دی هغه خو ملو شي کړي دې ته یو وایس خو یو آواز خو ملو شي کړي.
د یادونه ورلدا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتی قومي اکشن پلان یو نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلی سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمود وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پړې پړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې
نن د زیارت ورځ ده او مشالونه خبرونه به درته د راروانې ګړۍ په اخیری برخه کې اورو. اورېدلې مه هېروئ ورزو د دې ګړۍ یو بل رپورټ ته. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومانو په حق له قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومانو سره د جنسي تیری کوونکو ته د عمر قید سزا او داراز د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 15 نه تر 20 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه د حکومت دا ګام خبولي خو وايي چې حکومت دې د دې قانون عملي کول یقیني کړي. په دې حق له نور تفصيل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
سینیٹر نسرین جلیل مشال ریڈیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړي شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکي ته به هم 1 کال د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منظورېدو وروسته د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به اوس د 15 نه تر 20 کالو د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کېدو وروسته زموږ کمیټه ته را لېږل شو او دا بل په نوې ورځو کې سینټ نه پاس کول وروسته واپس قومي اسمبلی ته لېږل وو. نو دغه بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوس کلو چې دا بل با تر کم حدا ماشومانو ته تحفظ ورکړي شي نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړي کېدې شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه و چې پاکستان دی په کریمینل لاس کې امندمنټس کی د ماشومانو په حق لوان دا پوری چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړي دا یو اهم پوائنٹ چیرې په دې باندې په عمل درآمد کول او حساب کتاب دی او دا یې لپاره دا زوې چې ډېر ضروری ده چې په دې کې د چا چې سیمواري د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق له باندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت دی. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهي ډېر زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسی تیری پیخی وروستو په دې قانون کې بهتری راوستو لپاره پکې بدلون وکړې شو او د کمیټې لخوا دا بیل پاس کول وروستو اوس به دا سینټ کې پیش کیږي او هغل تنا د پاس کېدو وروستو قومي اسمبلی ته به لیږل کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی او لکه څنګه چې مدر سره د دې غړې په سر کې ژمنه کړې ده چې د ریپورټونو تر څنګ به درته خوندورې سندرې هم وړاندې کوو. نو دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دغه سندره ستاسو په وړاندې.
دخوارانو سہر
لے دو دے آغاز خوشحالو دے
د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا کې نیمایي تر رسیدلی یو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د نجیب امیرنا د خبرونو لنډې زورو
د پاکستان د پاوسمشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې او باور ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بیکورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ امریکایي ډالر ورکوي. دغه مرستې به د بیلابیلو مرستندویو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو شو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړل شوي دي، خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تېره ورځ مشکوکو وسلوالو په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید کړی او په دغه پیښه کې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي وایي د باختر گنجینی د 231 قلم او اثارو نندارتون به د روانې اپریل میاشتې په 21 د جاپان په ټوکیو میوزیم کې د 2 میاشتو لپاره نندارې ته ایښودل کیږي. د بنگلادش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اورونو کې 29 منډې جوړې کړې چې دغه هدف د بنگلادش لوبغاړو پوره کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل د تیلو تولید کموي. د ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت ملواری دی وروسته له هغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړې په دې وروستیو کې ادا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم تن نیولی دی. پینټاګون د دې پخلی نه دی کړی.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق له انکوائري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائري کمیټه د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړی وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمته لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورسپانه لیکي چې انکوائري کمیټه دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلې شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورسپانه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي، هغه تبا پراتلو کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوائرانی او ګامونه پر راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوي کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت رد عمل مخې ته راتلل شروع شوی دی او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدې شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندې شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ جورنال لیکي په پاکستان کې یو قتل کوونکی ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ډیر ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
وال سټریټ جورنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه، خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان زده کوونکي سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثر همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف ته قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جورنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دی وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 سلويخت میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو کې دا وخت اولنۍ غړی د نن ورځې اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی ورزو. یو نړیوال ریپورت ته ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نه لګیدلې بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي هیوادونو د رای اچولو وروسته فیصله وشوه چې شمالي کوریا سارنه نور هم ټینګول پکار دي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې وشتونکو میزایلو د ازموین لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوی وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رای د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د اسمویونو په ځواب کې واچول شوې. تر رای اچولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان
کړه.
د رایو نتیجه داسې ده: د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوست اکثریت د 2018 کال د 2200 اویا پریکړه په نوم تصویب شو. په پریکړه کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همدارس پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه ډېر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغسې خطرناکه پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام پښپګو بجو چې د مشال د نه ساته خبرونه سرته ورسیږي. نو هم په دې سپو تاسو بیا د ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته، په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ټاکل شوی کمانډان وایي د وسلوال مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده شروع کړه وایي طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیفونو نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حقله نور تفصیل د کابل نا زمونږ همکار محمد احادیث پردیس په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سپارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations. In the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniti zwakuna qati'ana da amniti amaliyat aw rahbari pa las lari da mili wahdat hukumat da jode do aw zmujda qatim latad mamuriyat pa yukalana muda ki da muhim da yaad akru chi dalta sa sawidi da afghan amniti paus lomra iwazi las kalati rishi.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او دغه ځواکونه تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پر روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستي وه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اولنۍ غړی سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو. په دې کې تاسو لپاره خوندوري سندرې هم لرو، لکه دا وخت چې د میرمن پارستو په غږ کې دای و ده.
¶¶
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیټي وای دوی د جمعې په ورځ یعنی سبا له په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې پکې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه ریپورت هم خبري وکړي په کوم کې چې د دغه صوبې یو ل ضلع د قدرتي افتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبې اسمبلی او دغه کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنګش وایي دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبرې کوي. ضیا الله بنګش وایي
یو میٹنگ ہم کال کرے گا کنا اور انوائرمنٹ اور سورا دا فارسٹ والے سارا فارسٹری دا سورا دا ٹول محکمے میں ٹول کال کری دی کنا نو اگر کی کوشش دارا تو دا سورا کم دا کمپین شروع دا خان سے حکم بنے دا بلیم ٹری سونامی کمپین دا مو پول صبح کے لگے ہو دا بلیم ٹری سونامی دا گور کرے گا دیدے پارا سیرا ٹول نزیت اگا وہ لگو دا بوٹی وہ لگو سر اگا موسم کی کم تبدیلی رسی نو اگری سر روک تھام فیوچر پلاننگ وہ تخم حقیقہ گرمی تھا تو گورے چاہ موسم کے دور تبدیلی روانے سے اس کے یا مارچ میاش تھا اور گرمی شروع گرمی تیز اشوا کا نا نو دیا والے سر جو میں پر انوائرمنٹ میٹنگ ہم کال کرے گا.
دا موسمی بدلون پاڑا حکومتی کمیٹی دینا اڑان دی پخپل یو رپورٹ کی دا ویلی وو چې دا خیبر پختونخوا یولس ضلع پر روان وقت کې د موسمی بدلون له وجې اغیزمنې کېدای شي او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکي له وړاندې نه داسې قسمه قدرتي افتونو د نظم لپاره منصوبه بندي وکړي. په دغو یولس ضلعو کې بونیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمی بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندي وکړي.
بدلون کی راضی پدی باندھے معیشت باندھے اور زمین پر نور تو جن باندھے اثر پدی اور وہی جگہ تو نہ زمین ٹول دا سندھی نہ رضی دینا راضی دا معیشت ابو چکن تقسیم دے دا دا گلیشیئر چکم دی رلے دا دا چکم دی رلے دی زینو نا دا کلا کابل نا ریور کابل را روان لے گا نا دا دا تیر سندھ دا ٹول دن چی نا گلیشیئر برا چکم دی نو دا بدلون بوجھ باندھے دا گلیشیئر چکم دی دا رو رو ماسی اور زر وماتی دی بدل گرمی بدل بدل پوجا او بدل گرمی حرارت پوجا بدا زیاد چی
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته نو باید په دې اړه له وړاندې نه کار وشي. عادل ظریف وایي په غرایزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
فوجی کاروائی کی جواب کی بدل کے دیا گئے تباہی کی سوال معاملے جنگلات جنگلات
بلخوا د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټي د هم وایي د موسمی بدلون له وجې د پېښور، مردان، چارسدی، سوابی، هنګو، کرک، بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعي ځمکو ته هم سخت نقصان رسیدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو دوه زر یو سلو دیرش زیار لزر پنځه سوه اتیا ول لزر اته سوه اتیا او پنځه لزر اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پختون شاعر نور احمد باچا د سوات اوسیدونکی دی او دا وخت د کراچۍ ښار نه بهر قصبه نومې سیمه کې ژوند کوي. وای که څه هم دوی د بنیادي اسانتیاو نه محروم دي خو خوشاله دي ځکه چې د کرایانو بوج ورباندې کم دی. نور احمد باچا زیاتوي چې تعلیم یې ډډه کړې او د شاعرۍ د نورو اصنافو تر څنګه فوکلوري شاعري او په خاص توګه چاربیته په شوق لیکي. د نوموړي د ژوند حالات د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
دا منم چې د یار مینا لا سانی دا پزړ کې سما په دې وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پکوېږي.
چربی ته که څه هم د پښتو ادب نه پور کې دوه حسابيږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچای په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچا وای چې ماشوم والی نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچۍ تراغې نو په باقاعده توګه شاعري شروع کړ او تر دې دمه یو کتاب لالو پیرو کې چاپ شوی دی.
چاربی تم لیکل شم نظم غزل لوبای مصرا هر څه دغه باندې لغه کړی دی. ما یو کتاب دغه کې ما د نمونې لپاره لالو نه پیرو کې نمې دی هغه کې ما دغه لپاره ورکړی هم دی چې لکه چاربی تم پکې ورکړی آی کوم پکې ورکړی نظم غزل دی.
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړي او د سره سره هم دغه ټولنه پخپل سر یو پختو اکیډمی هم چلی.
بیا زمارا کتاب چې دا هم دغه اکیډمی چاپ کړی دی او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دی.
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه باچا وایي چې د پخې ورځې خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخیستلو خرڅولو دنده کوي.
د بریانی کار کوم د دې کبال کار کو چې دا زړه لوخ لري خو یا پرجونه یا سامان مامند دغه دغه کو هغه کې دا جونغه سفر دی روان دی مخ پوړان دي چې پښتانه خو هم ک په کلی یو کدلتی خو د سہولیاتونو د دینه اکثر محروم وي.
د خپل کلی او د اغینه کراچۍ پوری د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سی وکړه.
زمنګ والد صاحب اول راغه نو بیا زما مشرور راغه. زما مشرور کویدنه دلته کې زما د وترونه موجود و کنه. زما را مشرور کویدنه هم دلته وکړه د اغې د قبل ابر نصیب په دریز دلته شی ټول راغلو پکړه. بیا چې کلا د نور هغه الله جو ذات چې غزل تل کله چې لا ناس د خو د ژوند هغه ستړي دي تیر وې ده.
قصبه چرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلک میشتي یو داسې سیمه ده چې پکې د ځای خلکو په وینا دوی د اوبو خوانځي او روغتون د نشټوالي سره مخ دي او د سره سره دوی خپل کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سونو په وړې سر کوي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پوتی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کرے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے زصبر دلین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک ربا کرے دے او یک ازار دمینے او یک ازار دمینے
داستا ملنگ بشمار
در باکرم
بشمار
تابل خدای غوارم
داستا تسن بشم
مونگا پیو بل بانده کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیده کمو خیده وی مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو
دمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجن دل تیڑو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یو زیبلو بے کھو
دماشو مانو پرن
زانگو یا بل لکھیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکر لہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دم محبت پدیسر قروبہ قرار دمینے قروبہ قرار دمینے